چې له تیر کال راهیسې د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې نوموړې فابریکه پر کندز سربیره د تخار او بغلان ولایتونو کروندګرو څخه پنبه په ښه بیه پیری او له پروسس وروسته یې یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ لا ازادې راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې 19 بحث لرو. د دې بحث کوربه نوریاس نوریدی او موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اساسي قانون د جوړولو پلان دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل د ماښام په 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر ایکس شبکې لیکلي چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر مسایلو متمرکز وي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څنګه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیز د هیواد په ډیرو سیمو کې څرګند شوی، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. ارمنستان وی لکله چې آذربایجان پر ناګورن قرهباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی. په تیرو څو ورځو کې د دې غرنۍ سیمې له ډیر لزر زیات اوسیدونکو لخپلو مينو وتلی او ارمنستان ته تللی دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل چې دا جبری بی ځای شوی کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتی دي. آذربایجاني ځواکونو تیرونی په ناګورن قرهباغ کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ایز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول ترلاسه کړ. پولندی کارپوهانو تایید کړی ده چې هغه توغندای چې په 13 نوومبر میاشت کې د غلو دانو پر یو ګودام ولګید د اوکراین لخوا توغول شوی وو. د ناتو په غړي پولند کې د دې توغندي لګیدو دا وی رضایت کړ چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادي لفاعل دوسره خای دی اوکراین جګړه پراخ شي. خو هغه محل ورسا او ناتو ویل چې دوی باور لري دا د اوکراین تیروتنه و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا یالات تریوانانتاپرام ښار ته رسیدلې. د بیان لمخې ملي لوبډله په خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د روانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ د سې شنبه په ورځ له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو نوری هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2023 کال په دوبی کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1945 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق یې لغوه کړ. په تیرو څه باندې دو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې 40 کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې خپل میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپاڼې څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېر د ښځو ټول حقونه رعایت شي او که نه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو په د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله استانګزی مودې خبرونه ته دعوت کړې د غراز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوې ده. لومړی به استانګزی صاحب تاسو در شو خبرونه ته خره غلاست کراته وای چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمې اعلان کړي چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمن نه وي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم سبحان ته او درنو اوریدونکو ته. باید عرض کړم چې د قوانینو جوړونه لپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق او علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادی عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان دې ته پام درلودلو سره یو جهته، او له بل جهته دا ده چې د قوانینو جوړونې په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونې لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نور قوانین لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشي چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي. یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه یې رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر بدلېدلو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي افغانستان، چې دا په دنیا کې کم ساری ده. په دې معنا چې ډېر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي، او له بلې خوا نه د خلکو فرهنګ تبدیلي یا په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. په افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په څوکي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زر بدل شوي، پخصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون لپاره ځانګړی تشریفات وجود لري. په دې معنا چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیټه جوړیږي، چې په تصویب کمیټه کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړیږي، دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړیږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیق کوي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثانو مجلس یا د موږ په حقوقي نظام کې د لویې جرګې له طریقه تصویبیږي او بیا وروسته توشیح کېږي، او حتی په ځینو هېوادو کې د توشیح په پړاو نه در انفاظ یا د اشعار تر مرحلې پورې یو واقعن په نظر کې نیول کېږي. زموږ کوم اولین نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري، هره محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړیږي، او هغه د یو باصلاحیت مرجع لخوا دا کمیټه توصیف کوي تر هغو مسوده جوړیږي. یو مشکل دا ده، او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په سلو کلو کې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله استاذ صاحب، ډیر مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې. ډیر وخت مونږ درلود چې مو غوښتې وې دوه درې دقیقې نور هم سره پاتې کېدای شي کنه. له تاسو یو دنیا مننه. مننه. بله، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصباح، تاسو ته هم خیر اغلاست وایو. ستنیزی صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچول، او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینیږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومو قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دروند استاد ستانګ زسب کې چیرته تشریف لري او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه منې کې هلي وړاندې کوم. ډیره مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د اراده موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا ده چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنا ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې هغه یا پټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک، اساسي نهادونو، د ادارې، د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د تا ورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي، او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي. نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده، او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لویه جرګه ده چې لویه جرګه کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو، او د تبارته دغه ټول ستونزې د همدغه میکانیزم پر بنسټ باندې را حلیدای شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. وګ د دواړو ملمنو په خبرو کې د خبرې تور رسیدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رمسته کولای چې اساسي قانون جوړ شي، مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده، څه کول پکار دي د طالبان حکومت؟ یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړی، او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، دروند حقوق پوه مصباح صاحب ته، او دروند پوهان صاحب ستانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانینو موضوع دست گنگ و لاینحل پاتې شوی ده. او بل مسله د مشروعیت مسله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي، او د مشروعیت لپاره لار اواروي. مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې قانون اساسي را منځته شي، او قانون اساسي لار امواروي چې په افغانستان کې د مشروعیت بوران ال شي. په همدې خاطر د قانون اساسي وثیقه ملي ده، یعنی قانون اساسي
سادات صاحب خبر اندل ته چې مخکې ستانګزی صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره مختلف پروسو نه دی اساسي قانون تیر شي د مختلف پروسو یادونه وکړل، دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبر خدا کده چې کدوې غوړي د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کړي د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده. اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملي ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملي دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملي وثیقه پایس د ملي په سطح باید مطرح شي.
مننه استاذ صاحب. رازو د تیر دغه اساسي قانون چې د بن له موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بن د موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالي اداره، او بل اخر یو کمیټه وټاکل شو په اساسي قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسي قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ، مختلف مرحله نووت. تاسو مخکې یادونه وکړه لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په وروسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفادې سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي رای کاروي؟
په دې کې غوښته معلومات نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو هغه شی چې زه عرض کوم
یو شی مې غوښته چې ستانګزی صاحب یادونه مې کوله چې په ډېرو هېوادونو کې یا ریفرنډم په اساس باندې اساسي قانون هغه کېږي، په افغانستان کې د لویې جرګې په اساس، په ډېرو کې هم د پارلمانونو له لارې.
اکثرا په دنیا کې د اساسي قوانینو د تصویب دپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرنډم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کېږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې که چېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نو بیا اساسي قانون نه دی. یعنې هغه تعریف چې دنیا د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نو بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکي ته باید په پام واچوو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زېږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه شي رهبري کولی. بلان زما عقیده دا ده چې د اساسي قانون جوړولو لپاره موږ باید بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چېرې هغه بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیول شي، کورې په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواوو د تفکیک مسله، د قواوو ارتباط له یو بل سره، د خلکو حقوق، مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول په اساسي قانون کې پام کې ویل کېږي. اول زما نظر طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده، چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حداقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې په ځینې معیارو باندې ولاړ کمیټه هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې لکه چې ما مخکې عرض وکړ او سبا څه ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګورې کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړېږي، په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین اونه راضی اقتصادانان راضی، پولنپوهان راضی، حقوقتانان راضی، تکنیکی کسان راضی، در رتنوی داره نشان جوریگی لیره پر چوکان فعالیت کنی، دا یو لایحه یا عادی مقرره نده چه یو قضایی یا یو عادی عدلی ارگان پرده بنده لاز پوری که واساسی کنم جوری.
بله من نه استانگزه سب مصباسه ده
تاسو نه اجازه واخلم تاسو واو گوم شان و اوریدم گوت خلاق تاو که بحث وارم
کور ودان استانگزه سب یو دنیا من نه چپ ده بحث که مرسر گردون وکر مصباح صاحب تاسو ته درځو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړېدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وی. ده دغه اساسی قانون یا ده مخکنه و اساسی قوانین و ده 1940 شپیتم کال چه جور شوی و ده دغه قوانین و یا دغه قوانین و لمفاد و چخوالی باید استفاده و نشی. چه مشکل دغه قوانین سره موجود ده؟
گره زخو دعوی ما چه دغه اساسی قانون ملغا که دل پا خپلا ده طالبان و ده رستر و تیر وطن اولا پا دی چه منگ پا سیستم که هیچ مشکل ندرلو ده که هر سوال پا عمل کرد که و که فساد و که ده قانون نه حکم که ده که پا مساوی توگه نپلای که ده یا هر استونزا چه ولا که پا جمهوریت که و یا که پا ده تیر و نظامونه که ولا هغه ده خلق و او ده عملونه پا واسطه بانده و ده پا داسه حال که ده چه ده دیر لسو دویم کال نرا پا ده خواه چه ده امان الله خان پا وقت که ده اساسی قانون چه ده نظام نامه تر عنوان داندی را منستا شو لحقه وقت نه تر دیر لسو دو تیم کال پوری دا ټول اکثر مواد د قوانینو د خلکو د هیګنې پر بنسټ باندې وده هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې منګه د منګه ستونزې را حلولې نو اوس د دیر لسو دو تیم کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله او دغه اصل چې دوی مثلا دا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې ده. په افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان وله او هر هغه اصل او دا د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه ښه او بد، حلال او حرام خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوه شي. نو دیر لسو دوه تیم کال اساسي قانون کې داسې هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې وسی، نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته له هغې نه دوی په هغه جنګي لحاظ باندې ښه وله مخته ولاړل، حاکمیت یې په هر رقم چې و په زور یې ونیوه، خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پریښودل او د خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولی، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه سعادت صاحب، تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بله موضوع دا چې په مخکېني قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم چې طالبانو څه پلان لري، څه غواړي، دا ماته ډېر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته مونږ نشو کولی چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتک د غلبه په حیث د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا ډیر اصلي موزله داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي، تمثیل شي. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شي. طالبانو باید دا مسله فیصله کی د خپل په منځ کې د رهبری په کچه کې باید دا موضوع سرګند شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پښتنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده باید په قانون اساسی کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نن په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسی دی او پل پاس افغانستان د جامعه بین المللي سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب، مس بس ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سی د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینه برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ورځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تیر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله راتنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخصه شي، هغه مسیر مشخصه شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نشي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړ شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیره مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات او دغه راز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
شم گناهگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گناهگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم